مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران درته په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی وایو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې بیلابیل رپورټونه لرو، خو په سر کې جناقه لوکوزي ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې اوس هم د القاعده شبکې تروریستي کسان پاتې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د جاسوسۍ په تور د نیول شوو دولتي مامورینو دوسیې بشپړې کړي. په بغلان ولایت کې هغه سړی په اعدام محکوم شو چې خپله ښځه یې وژلې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او د خلیج هیوادونه د ایران د ګواښونو په اړه یو شان اندېښنې لري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي کلویدیز له وخته مخکې له افغانستان اوزي القاعده شبکه به په دې هیواد کې خپل حضور غښتلی کړي. راین کراکر ډیلی ټلګراف رسپانې ته ویلي په افغانستان کې اوس هم د القاعده تروریستي شبکې کسان پاتې دي. د ښاغلي کراکر په وینا کلویدیز هیوادونه له وخته مخکې له افغانستان څخه اوزي القاعده وسلوال به له دې هیواد څخه د سپتمبر د 12مې د پیښې په څیر د لویدیز په ښارونو حملې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر دغه راز ویلي افغانستان څو کاله نور هم د لویدیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د نیول شوو دولتي مامورینو دوسیې بشپړې کړي او ژر به محکمې ته واستوي. پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د نیول شوو دولتي مامورینو دوسیې په داسې حال کې بشپړې شوي چې ایران ته په جاسوسۍ د تورنو دولتي چارواکو په اړه تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي. د لوی څارنوالۍ مرسیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل که په دغو کسانو لګېدلي تورونه ثابت شي نو د قانون له مخې به ورسره چلند وشي. په څلورو دولتي مامورینو کې د بهرنیو چارو او د کلو او د پراختیا وزارتونو مامورین هم شامل دي او د تیر کال د هود د میاشتې په 13مه نېټه د نیولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د بودیجې د تصویب موضوع د یو ځانګړی کمیسیون وڅېړي. د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې د ملي بودیجې په طرحې کې په رامنځته شوو تعدیلاتو بحث وشو. د جرګې د پریکړې له مخې په دې طرحې به د دوشنبې د ورځې په غونډه کې بحث وشي. د 1901 کال پراختیایي یو عادي بودیجه چې له 241 میلیاردو افغانیو څخه ډېره ده طرحې ولسي جرګې ته له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې لیږل شوې، خو جرګې په بېلابېلو دلایلو رد کړې ده. په غزنی ولایت کې د دوو ماشومانو مړی چې پر مخونو یې تیزاب شیندل شوی مندل شوی دی. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده ازادې راډیو ته وویل د دې پیښې څرنګوالی لا تر اوسه نه دی معلوم.
خاصپانه که تیزاب بسیار زیاد سرشان پاش زده و دوشان جان باخته، دوشان فوت شده و معلوم نیست که علتش چی بوده، از طرف کی بوده.
خاغلی اکبرزاده وویل د دوو ماشومانو مړی چې یو هلک او بل نجلۍ ده پرون د ملي پوځیانو لخوا پیدا شوی دی. او د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې یو کس د خپلې مېرمنې د وژنې په تور په علني محاکمې کې په اعدام محکوم شو. د پلخمري د ښاري محکمې رئیس محمد ایوب نعیمي رسنیو ته ویلي دې کس څلور میاشتې مخکې خپله ښځه په ډزو وژلې وه. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات د ایران د ګواښونو د مقابلې لپاره د خلیج له عربي هیوادونو سره د سمندري امنیت او توغندیو د دفاع د ستراتیژیو د لاښه کولو په لټه کې دي. کلینټن د شنبې په ورځ په سعودي عربستان کې امنیتي کانفرانس د خبرو پر مهال وویل امریکا او د خلیج حکومتونه د ایران د اټومي فعالیتونو او د ګاونډیانو په چارو کې د دغه هیواد د لاسوهنو په اړه یو شان اندېښنې لري. د امریکا د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قماندې مشر جنرال جیمز ماتیس نن په دوشنبه کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علی رحمان سره وکتل او د امنیتي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د شنبې په ورځ وویل حکومت مخالف وسلوال مات کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد مقدسی وایي حکومتي عسکر به یوازې په هغه صورت کې له خارجي سیمو څخه ووځي چې ثبات پکې ټینګ شي. دی وایي حکومتي ځواکونه دا مهال په دفاعي حالت کې دي او په ستونزمن ښار حمص کې د ملکیانو ساتنه کوي. مقدسی دا څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي کوفی انان په سوریې کې د سمدستي اوربند غږ وکړ. د کوفی انان دفتر ویلي د سوریې حکومت چې قوي دریز لري باید د ښه نیت پر اساس په یو اړخیز ډول اوربند عملي کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالم کمشنري ویل له تیرې جنوري میاشتې راهیسې د پاکستان په شمال لویدیز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 1,40,000 کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو د عالي کمشنري د سیمه ییز دفتر ویاندي دنیا اسلام خان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جمعې له ورځې راهیسې پېښور ته نږدې په جلوزو کیمپ کې شاوخوا 1,40,000 کسان راجستر شوي دي.
د پرون نه پوری د 140,000 سره زیات خلک رجسٹر شوی دي په چلوزی کیمپ کې په دغه مختلف ټرایب دي چې دوی وځه دا چې باړه
لدې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو وایند ویلی و د پاکستان په شمال ویدیس کې د جګړو له وجې یو لک زیات کسان د خپل کورونو څخه تښتیدلی او درش پیته زری په جلوزو کیمپ کې رجسٹر شوی دي. راپورونه وايي په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د طبي پیښو جګړو له وجې شاوخوا 10 میلیونه کسان له خپل کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د تالان په جنوبی خار یالا کې نن د دریو بمی چاودنو له وجې لږ تر لږه 8 کسان مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي. ځینو خبري رسنیو د 3 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. یوه چاودنه نن غرمه د موټر بم په واسطه شوې او 2 بمونه په موټر سایکلونو کې ځای په ځای او خلاص شوي دي. د یالا خار د پولیسو یو مامور وایي له 10 زیات ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د سیمې په نورو برخو کې هم د 2 وړو چاودنو خبر ورکړ شوی خو ویل کېږي چې مرګ ژوبله نه درلودله. او د یمن پوځي چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د پوځ او اسلامي وسلوالو ترمنځ سختې نښتې شوي او له امله دوار خو څخه لکتر لګه 9 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي د شنبه په سهار د لهج ولایت په الملا خرګوټي کې هغه مهال لکتر لګه 12 عسکر او 12 وسلوال وژل شول چې مخالفانو د پوسټ په سنگرونو حمله وکړه. القاعده شبکې سره تړلې انصار الشرعیه دلی د حملې مسولیت په غاړه اخیستی او وایي 10 تن عسکري وژلي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وخت په افغانستان کې د ماغزګر شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. قدرمنو دوستانو تاسو د ازادۍ راډیو نامه خمنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ. پکې مو دغه مطالب راټول کړي دي. په کابل کې د امریکا سفیر اندېښنه ښودلې که چیرې لویدیځ افغانستان تر وخت مخکې پرېږدي القاعده شبکه به دعا توان ومومي چې دلته خپل حضور زیات کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي د هغه 2 مامورینو دوسیې بشپړې کړې چې پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د هغو 5 طالب بندیانو له خوشې کولو سره موافقه کړې چې طالبانو یې غوښته نه کوله. په دې اړه د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له مسؤول ښاغلي قاسم یار سره مرکه لرو. او د کابل خاروالۍ منلی چې د دوی لخوا په کابل ښار کې د سړکونو د جوړولو بیا رغولو په کیفیت کې ځینې ستونزې موجود دي. که وخت وو نور رپورټونه هم درته وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا سفیر ریان کروکر د برتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي که چیرې لویدیځ افغانستان تر وخت مخکې پرېږدي القاعده شبکه به دوه توان پیدا کړي چې دلته خپل حضور زیات کړي. او دا ځل نه یوازې امریکا بلکې لویدیځ ته هم ګواښ پیښولی شي. په دې اړه نور جزئیات له سالم احمد صالح نه اورو.
په داسې حال کې چې امریکا دې ته تیاری نیسي څو راتلونکي میلادي کال خپل اکثریت محارب ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، په کابل کې د دغه هیواد سفیر رایان کروکر خبرداری ورکړ چې تر وخت مخکې به د ځواکونو ایستل خطرناک نتایج ولري. دوی ویل که چیرې موږ پریکړه وکړه چې نور نو ستړي یو، القاعده شبکه به بیرته راستنه سي. د کروکر په باور القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې حضور لري. که چیرې لویدیځ پریکړه کوي چې د افغانستان 10 کلنه جګړه ډیره اوږده سوې ده، القاعده به بیرته راستنه سي او دا ځل به نیویارک یا واشنگټن نه بلکې کوم ستر لویدیځ ښار په نښه کړي. ډیلی ټلیګراف رسپانه زیاتوي د ناټو چارواکي په دې باور دي چې د القاعده شبکې تر 100 زیات جنګیالي افغانستان ته ستانه سوي او تر ډیره په کونړ او نورستان ولایتونو کې ځای پر ځای سوي دي. دغه ولایتونه له پاکستان سره پر پوله پراته دي. که چیرې وضعیت بدلیږي په 100 تنه نور چې په پاکستان کې دي هغوی به هم افغانستان ته مخه کړي. خو په کابل کې میشت د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د وسلوالو ډلو مخنیوی نسي کولی. له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونه تر وتلو وروسته به القاعده ډله وکولی سي په اسانۍ سره په افغانستان کې خپل فعالیت او حضور زیات کړي.
دا خو بیا خپل واضح خبره اوسې دي. حتی د بن لادن ښه نه ویلي چې 9 کاله کېږي په پاکستان کې تاسو په دې باندې ده چې دا سفیر یو څه وایي، قومندان عمومي بل څه وایي او هلته وزیر دفاع بیا بل څه وایي. که چېرته د افغان د خارجي قوتونه له وخت د مخې حتی په وخت که د افغانستان ووځي تر اوسه د افغانستان جګړه پای ته نه ده رسېدلې، القاعده کاملا نه ده ځپل شوی، کومه د سولې روشنایي هم په وجود کې نه لري او خپله دوی هم وایي چې ملا عمر او د دې ګروپ د انتظار د دې لري خارجیان ویلي چې بیا دوی د کابل حکومت سقوط ورکړه.
په کابل کې د امریکا سفیر د 20 کلن کروکر چې مخکې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل که پرمختګونه سوي هم وي، افغانستان لا هم راتلونکي کلونه د لویدیځ ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. د فرانسې په تولوز ښار کې لارقیده ډلې څخه په الهام د یوه وسلوال لخوا د څو کسانو د وژنې په تعقیب د برېټانیا چارواکو وویل دغه ډله د لندن د المپیک په ګډون پر نورو لویدیځو اهدافو د یو لړ بریدونو لپاره پلانونه جوړوي. رایان کراکر تیر کال په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکل سو. په خپلو څرګندونو کې یې وویل القاعده شبکه له شاتک سره سره د یو قوي ګواښ په توګه پاتې ده. هغه زیاته کړه موږ د دوی ځینې کسان وژلي، خو دې ډلې ته ژمن کسان لا هم پاتې دي. په 2001 میلادي کال کې پر امریکا په بریدونو کې القاعده شبکې لاس درلود. د دې ډلې مشر اسامه بن لادن تیر میلادي کال د پاکستان د مرکز اسلام آباد په پوځي ساحه ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې بوجل سو.
و موردل چې د په کابل کې د امریکا سفیر اندېښنه ښودلې ک چې بهرني ځواکونه تر وخت مخکې له افغانستان نووزي، نو په افغانستان کې به یو اربیا د القاعده شبکې د زالو جوړېدو ته زمینه برابر شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا د هغو 50 طالب بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې چې طالبانو یې غوښتنه کوله. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې دا کار به د سولې بهیر پیاوړی کړي او طالبان به بیرته د خبرو بهیر پیل کړي. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند کړي.
قاسم یار صاحب، محترم، په ځینو رپورټونو کې ویل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د هغو 50 طالب بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې چې طالبانو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې څه ډول معلومات لري صاحب؟
تر هغه ځای پورې چې مونږ پې خبر یو، ستاسو معلومات درسته ده. د امریکا له خوا موافقه شوې ده چې 15 یا 40 کسان چې په بند کې دي د جیل نه خلاص شي. خو حلقات د امریکا دا نگرانی هم خودل دي چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نشي چې دوی به بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
قسم یار صاحب محترم، که تاسو دا وویل چې د امریکا دغه موافقه به د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي، چې د طالبانو د خپلو شرایطو د نه منلو لپاره دغه پروسه ځنډولې وه، اوس تاسو په دې باور یاست چې طالبان به بیرته خبرو ته غاړه کېږدي؟
زه فکر کوم چې خوشي کېدو د بندیان د دوی شنیت شي او د بل خوا یو د اعتماد د جوړولو دپاره د دوی ترمنځ مرسته وکړي او په آخر کې د سولې پروسه او مذاکرات بین الافغاني ته هم باید ښه اغېزه به ولري. مونږ خو په دا ایمان لرو چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان.
یو بل شرط چې د طالبانو لخوا وړاندې شوی و هغه په قطر کې د دوی لپاره د یو دفتر پرانیستل و. البته طالبان په خپل اعلامیه کې دا ذکر هم کړو چې امریکا تر اوسه پورې حاضر نه ده چې دغه دفتر ورته پرانیزي. څه فکر کوي چې د دفتر د پرانیستلو په برخه کې کار څومره پرمختګ کړی ده؟
زه به وایم چې زموږ دولت او شورا عالی سوله یو جزء د دولت د افغانستان دی. مونږ ویلي وو چې موافقه کړې وو په دا شرط چې دا دفتر د تماس یو ځای به او په هغه کې خبرې اترې شروع شي، بین الافغانی مذاکره شروع شي. لحاظ د حقوقي او سیاسي ماهیت د دفتر زموږ هغه موافقه ته باید سمه وي.
د امریکا متحده ایالات غواړي چې په قطر کې طالبانو ته دفتر د افغان حکومت په مشوره کې او د دوی او د قطري مقاماتو ترمنځ د تفاهم په نتیجه کې پرانیزي. عملا څومره پرمختګ شوی دی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې لوی ځند همدا وه، د بندیانو خوشي کېدل.
یعنی ستاسو د وینا هدف دا دی چې د قطر په دفتر کې چې د طالبانو لپاره پرانیستل کېږي، دغه بندیان د طالب مشران چې د ګوانتانامو څخه خلاص شوي دي، دوی به د سولې په بهیر کې برخه اخلي؟
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له مشر اسماعیل قاسم یار سره مو مرکه اورېده چې ویلي د امریکا متحده ایالاتو د هغه 50 طالب بندیانو د خوشي کولو خبره منلې چې طالبان یې د خوشي کېدو غوښتنه کوي. زموږ غږ لاسه د راډیو ناوري
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
دوستانو مخکې له دې نه چې نورو خبري او ورځنیو ریپورټونو ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې حال درکو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په شارجه کې د هالند ټیم ته په داسې حال کې په 5 وکټونو ماتې ورکړه چې لا یې 2 توپونه پاتې وو. د افغان لوبغاړو له لوري نننۍ لوبه د دوی د پنځشنبې د ورځې مسابقې ته په پام سره د تصور وړ نه وه. ډېر ګمان دا و چې هالند زیاتې منډې جوړې کړي او افغان لوبغاړي به ونه کړی شي چې د 250 منډو هدف پوره کړي، خو د کریم صادق او جاوید احمدي ښې ملګرتیا په تېره بیا د کریم صادق سلیزي د افغانستان د بریالیتوب لاره هواره کړه. دوی دواړو 143 منډې جوړې کړې. نن داسې ښکاره شوه چې پر افغان لوبغاړو د شلو ورځو سیالیو اغیز نه و غوړېدلی. په شلو ورځو لوبغاړي تیزه لوبه کوي، خو په 500 ورځو کې له احتیاطه کار اخلي. له کریم صادق او جاوید احمدي وروسته نور لوبغاړو پوره احتیاط وکړ. محمد نبی په 550 ودرش منډې، نوروز منګل په 950 45 منډې تر پایا دی ونس وزیده، شیبر نوري په 900 14 او اصغر ستانکزي په 900 و منډې جوړې کړې چې دام تر پایا ونس وزیده. او سم بیرته خپلو نورو ورځنیو رپورټونو ته راګرځو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوه دولتي مامورینو دوسیې بشپړې کړي چې پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. له دغه دوه دولتي کارکوونکو سره چې پاکستان ته جاسوسۍ په تور نیول شوي وو، دوه تنه نور دولتي کارکوونکي هم ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. په دې اکلا نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
لوی څارنوالۍ پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د نیول شویو دوو دولتي مامورینو دوسیې په داسې حال کې بشپړې کړې چې د دوو نورو مامورینو په اړه چې ایران ته په جاسوسۍ تورن شوي تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د دوو نیول شویو دولتي مامورینو محاکمه به ډېر ژر پیل شي.
هغه څلور کسان چې امنیت ملي اعلان کړي وو چې په تور د جاسوسۍ باندې نیولي، د دې څخه د دوه کسانو دوسیه موږ ته رارسېدلې ده چې یو د وزارت خارجه کارمند او یو د وزارت انکشاف دهات او د دې دوسیه تکمیل ده او محکمې ته دوی په جریان د تحقیقات اعترافات لري او قضیه محکمې ته استول شوې ده د فیصلې لپاره.
دغه څلور تنه دولتي مامورین شاوخوا یوه میاشت مخکې د ملي امنیت ریاست لخوا ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. که څه هم تر اوسه په دغو دولتي مامورینو لګول شوي تورونه نه دي ثابت شوي، خو د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به له دوی سره د قانون له مخې چلند وشي. د افغانستان د جزا قانون له مخې هر هغه کس چې نورو هیوادونو ته په جاسوسۍ ملي حاکمیت او یا ځمکنۍ بشپړتیا ته تاوان ورسي، سخته سزا ورته په پام کې نیول شوي. د افغانستان د عدلي وزارت د جزا د قوانینو د څانګې رئیس اشرف غنی عظیمي د دغو کسانو له نیولو وروسته ازادۍ راډیو ته ویلي و چې نورو هیوادونو ته د جاسوسۍ جرم سزا یا دوامداره بند او یا هم اعدام دی.
کوم کسان چې د بهرنیو هیوادونو په ګټه افغانستان کې په جاسوسۍ بوختې یا د جاسوسۍ
په افغانستان کې د لومړی ځل نه دی چې حکومتي چارواکي د یو یا بل هیواد د استخباراتي ادارو ته په جاسوسۍ تورنیږي، بلکې د رپورټونو له مخې مخکې هم څو ځله دغه ډول کسان په بیلابیلو ادارو کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. دا چې په نورو دولتي ادارو کې به څومره کسان وي چې د سیمه هیوادونو استخباراتو ته کار کوي، د شمېر اټکلي ګران دی، خو اکثره کتونکي دغه ستونزې ته اندېښمن دي او په دې باور دي چې ایران او پاکستان د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو په خاطر له دغو جاسوسانو کار اخلي.
خبری مجله اوري.
کابل خاروالې تایید کړي چې دوی لخوا په کابل خار کې د سړکونو د جوړولو او بیا رغولو په کیفیت کې ځینې ستونزې موجود دي. کابل خاروال انجنیر محمد یونس نوندې شمدار ازوی چې یو خصوصي شرکت هم د بی کیفیت کار لامل جریمه کړي، په اړه یې په موکې له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
کابل خاروال که څه هم په دې خار کې د سړکونو د خرابېدو بیلابیل عوامل په ګوته کړل، خو دا یې هم ومنله چې د دوی او د خصوصي شرکتونو په کار کې هم ستونزې موجودې دي. کابل خاروال محمد یونس نواندیش د سړکونو د خرابېدو یو لوی علت په تیر ژمي کې سخته یخنۍ وبلله چې په وینا یې په نورو هیوادونو کې هم سړکونه زیانمن کړي دي، خو هغه ومنله چې د کابل ښاروالۍ په کار کې هم ستونزې موجودې دي او په دې برخه کې د کابل د پولي تخنیک په مخ کې تیر شوي سړک ته اشاره وکړه چې تازه جوړ شوی خو ځای ځای بیرته کنډو کپر شوی دی.
گاهی هم نقص در کارم می باشه،
خیلی نیمګړتیا په کار کې هم وي. مثلا 4-5 کاله مخکې چې کومه لویه جرګه جوړېدنو کابل خاروالۍ ته وظیفه ورکړل شوې و چې د پولي تخنیک د مخې سړک ډېر ژر جوړ کړي. البته د دې کار ښه نه و شوی، د قیر دویمه طبقه پرې نه واچول شوې، نو هغه سړک ډېر ژر زیانمن شو. خو د شاوخوا اکثرو هیوادونو له سړکونو څخه چې ژمی پرې تیر شو زموږ د سړک ضایعات پکې کم و،
سړکونه کمتر بود.
نواندیش همدارز ویل چې د سړکونو د جوړېدو په برخه کې د خصوصي شرکتونو په کار هم څارنه شدیده کړې ده. هغه وویل یو خصوصي شرکت یې په دې برخه کې $60,000 جریمه کړی او د یوې پروژې قرارداد هم ورسره فسخه کړی دی. نواندیش د دې شرکت نوم وانخیست، خو ویې ویل چې د میوند جادې نه د لوګر تر اډې پورې د سړک د پخېدو قرارداد ورسره شوی و. د دغه سړک د یوې برخې د جوړېدو هم کال نه دی شوی، خو بیرته خرابه شوی دی. په تیر ژمي کې د کابل ښار ځینې نور سړکونه هم زیانمن شوي دي. کابل ښاروال وویل چې له ټاکلې اندازې د ډیر بار لرونکي موټرو چلیدل هم په کابل ښار کې د سړکونو د خرابېدو سبب شوی دی. نواندیش وویل د ښار په منځ کې 100 ټنه بار لرونکو موټرو ته د ګرځېدو اجازه نشته، خو دغه اصل د اړوندو ارګانونو لخوا نه مراعت کیږي. برخوا ځینې کابل ښاریان د خرابو سړکونو له امله په ښاروالۍ انتقادونه کوي.
زما نوم مدراغه. سړکونه بالکل ټول بې کیفیته دي، هغه څه چې مصرفېږي نه پوهېږم چې څه حساب دي. فقط پس له 15 یا 16 میاشتو نه له منځه ځي.
هېڅ سړک نه دی، دوه میاشتې کېږي سړک جوړ کړی، بیا خراب دی. ټول سړکونه کنډه کپر دي. مرکزي ولایت دی، باید چې دغه سړکونه ډېر صفا سړکونه وي.
اوس دا کلی زمان خان دی سړک دی که نه، چې دی نه لږ نور ناوخته چې بیا موږ سره څوک ځیم نه، 200 روپۍ وار کوم نه ځي. خو خراب دی سړک، خراب دی که نه.
که څه هم کابل ښاروالي وایي روان کال هم په ښار کې د سړکونو د جوړولو بیلابیلې پروژې په پام کې لري، خو اکثره خلک بیا په سم کیفیت سره د دغو سړکونو د جوړېدو غوښتونکي دي. دوی وایي چې په ځینو سړکونو بودیجه لګېږي خو په سم کیفیت نه جوړېږي، او د لږ وخت په تېرېدو سره بیا بیرته ترمیم ته اړتیا لري.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې امریکا او افغان امنیتي ځواکونه افغانستان ته په امنیت راوستلو کې پرمختګ کوي، او له همدې کبله تیر کال په افغانستان کې د تشدد پیښې کمې شوې وي. نور تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې افغانستان د وسلوالو طالبانو پر ضد پرمختګ په حال کې دی، خو د امریکا لپاره پاتې بالقوه خطر ایران دی. ښاغلی پنیتا د جمعې په ورځ د کالیفورنیا په جنوبي ساحل کې جنگي بیړۍ ته د سفر په مهال له امریکایي سمندري ځواکونو او ماڼوګانو سره په خبرو کې وویل که کانګرس پوځي بودیجه زیاته کمه کړي دا به یو غیر مسؤلانه عمل وي. پر بودیجې له هغې موافقې سره سم چې د تېر کال په اګست کې وشوه، په یوه لسیزه کې د 480 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې د کمېدو غوښتنه شوې. دا کار د دې لپاره شوی چې د امریکا د بودیجې عمومي کسر کم شي. پنیتا چې د پوځیانو او خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل دا هم وویل چې تېر کال د افغانستان د جګړې د انډول د بدلولو لپاره مهم کال و. امریکایي پوځیان په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته سپاري او په خپله هڅه کوي چې حربي رول محدود کړي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر وویل افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د نیمایي نفوس امنیت ساتي. د دې معنا دا ده چې د امریکا له لوري د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ستراتیژي بریالۍ ده، او په نهایت کې به د ټول افغانستان امنیتي چارې افغانان په غاړه واخلي. د په عین حال کې وویل چې داسې هیڅ شي ته به اجازه ورنکړي چې دا ستراتیژي زیانمنه شي. پنیتا وویل چې تیر کال د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د تشدد او تاوتریخوالي اندازه راکمه شوه او طالبان کمزوري شول. په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې په پرلپسې ډول د ناامنۍ لمن غځېدلې او د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو شمیر هم په پرلپسې ډول زیات شوی و. خو تیر کال نه یوازې دا چې د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو شمیر تر ورتیر کال کم و، بلکې ډېرې سیمې د طالبانو له کنټروله وویستل شوې. په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې ټولټال 211 بهرني پوځیان وژل شوي وو، خو په 2011 میلادي کال کې د دغو ځواکونو تلفات 1568 ته راټیټ شو. پنیتا د ایران په باب وویل چې د اتمي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره د امریکا تمرکز پر ډیپلوماسۍ او نړیوال فشار دی، خو د په عین حال کې وویل که اسرائیل پر ایران حمله کوي او امریکا د ځان دفاع ته مجبوره کړی شي، امریکا به که غوښتي وي یا نه وي په جګړه کې ښکېل شي.
خبري مجله اوري.
وسامه بن لادن چې په نړیواله کچه تر څار لاندې و په پاکستان کې د خپلې پټې استوګنې پر مهال د دغه هیواد د ګڼ مېشتو سیمو په 50 خوندي کورونو کې ژوند کړی. دا هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د هغه له یوې کونډې څخه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلوم شوي. سالم احمد صالح په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پا پاکستان کې د پټې استوګنې پر مهال په 500 خوندي کورونو کې ژوند کړی. په همدې موده کې څلور ماشومان پیدا شوي. دو ماشومان یې په دولتي روغتونونو کې د نړۍ ته سترګې پرانستې دي. دا خبره د هغې تر ټولو ځوانې کونډې له هغې څخه د تحقیقاتو پر مهال کړې ده. په پاکستان کې د یوه فراري په توګه د اسامه د ژوند په اړه جزئیات د بن لادن له 10 کلنې کونډې عمل احمد عبدالفتاح الساده څخه په سویو تحقیقاتو کې ورکړل شوي دي. دغو جزئیاتو بیا د پوښتنې پیدا کړې چې بن لادن څنګه کولی سوی د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته د اوږدې مودې لپاره په پټه استوګنه وکړي، په داسې حال کې چې دی په نړیواله کچه تر تعقیب لاندې کس و. د اوسامه له کونډې څخه د تحقیقاتو د راپور جزئیات لومړی د پاکستاني ډان ورځپاڼې لخوا خپاره شول چې اسوشیټډ پریس خبري اژانسي یوه کاپي د جمعې په ورځ ترلاسه کړه. د بن لادن کونډه الساده دا مهال د اوسامه له دوو نورو ښځو او ګڼو ماشومانو سره د پاکستان په یوه زندان کې دي. دوی وروسته تر هغه ونیول شول چې امریکا په مې میاشت کې د اسلام آباد په یو پوځي ښارګوټي ایبټ آباد کې د اوسامه پر کور برید وکړ او ویې واژه. د عملیاتو پر مهال د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا الساده پر پښه په مرمۍ ویشتل شوې وه. د اوسامه د دریو کونډو مدافع وکیل محمد امیر خلیل وویل موکلینې به یې د اپریل میاشتې پر دویمه نیټه په پاکستان کې د غیر قانوني استوګنې له کبله په رسمي ډول تورن نیسي. دغه تورونه ښایي د دوی د 15 کلن بند د سزا سبب سي. د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته دا څرګنده شوې چې دی له 2002 میلادي کال وروسته په پاکستان کې اوسېدلی دی. د الساده په اړه په راپور کې ویل شوي چې دا پاکستان ته په 2000 میلادي کال کې تللی او بیا یې افغانستان ته سفر کړی چې د سپتمبر د 11 تر بریدونو مخکې له بن لادن سره واده کړی دی. وروسته یې کورنۍ سره وپاشل شوه او هغې د پاکستان کراچۍ ته سفر وکړ. هغې وروسته په پېښور کې له بن لادن سره بیا وکتل او وروسته سوات درې ته ولاړل. هلته یې په دوو کورونو کې ژوند کړی دی. په 2015 میلادي کال کې په ایبټ آباد کې تر میشتېدلو مخکې دوی یو ځل بیا کوم بل کور ته هم کډه شوي دي. د راپور پر اساس الساده ویلي دو ماشومان د پاکستان په دولتي روغتونونو کې پیدا شوي. په دواړو مواردو کې هغې په دغو روغتونونو کې یوازې 2 یا 3 ساعته تیر کړي. د بن لادن پر درې وړو کونډو په تورونو کې دا هم راغلي چې دوی چارواکو ته د ځان په اړه غلطې پیژندپاڼې ورکړي دي.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل چې د دف فکر په نړیوالو مارکیټونو کې په کافي اندازه تیل شته او د نړیوالو اړتیا پوره کولی شي. نو امریکا دا موقع لري چې له نړیوالو وغواړي چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې اوس واشنگتن کولای شي چې پر هغو هیوادونو بندیزونه وضع کړي چې له ایران څخه د تیلو اخیستلو ته ادامه ورکړي ده. له ایران څخه د تیلو پر اخیستونکو هیوادونو د بندیزونو قانون د تیر کال په دسمبر میاشت کې ولسمشر اوباما لاسلیک کړ او د روان کال د جون د میاشتې په 28مه به عملي شي. جمهور رئیس اوباما د جمعې پر ورځ وویل چې د یو شمېر هیوادونو لخوا د تیلو د صادراتو زیاتېدل او د تیلو د ستراتیژیکو ذخیرو موجودیت دی مطمئن کړی دی چې د بندیزونو قانون عملي کېدای سي. ولسمشر اوباما وویل چې له نږدې به د وضعیت څارنه کوي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیوال مارکیټ په ښه ډول د ایران د تیلو وارداتو کې کموالی زغملی سي. د امریکا لخوا د بندیزونو د قانون هدف دا دی چې ایران خپل اتمی پروګرام بند کړي، ځکه یو شمېر غربي دولتونه داسې ګمان کوي چې شاید اتمی وسلو د تولید لپاره به فعالیت کوي، خو ایران دا ادعاوې ردوي. د بندیزونو د لایحې پر اساس ولسمشر باراک اوباما باید په هرو شپږو میاشتو کې دا اطمینان ورکړي چې له ایراني نفتو پرته په مارکیټونو کې د تیلو نرخ او صادرات د مصرفونکو لپاره کفایت کوي او کولای شي چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي. د قانون لمخه جمهور رئیس باراک اوباما ته شایي چې د جون د میاشتې 23 نیټې وروسته پر هغو بهرنیو بانکونو بندیزونه وضع کړي چې د تیلو له درکه د ایران له مرکزی بانک سره لا هم سترې معاملې لري. د بندیزونو د قانون د جوړونکو د ډلې یو غړي سناتور رابرت منندز ویلي چې د قانون لمخه به هغه بهرنی بانکونه چې د ایران له مرکزی بانک سره د تیلو له درکه معاملې لري د امریکا له مالی ادارو سره له هر ډول پولي راکړې ورکړې منع سي او د امریکا د مالی راکړو ورکړو له سیستم څخه به وایستل سي. د امریکا د بندیزونو قانون له هیوادونو څخه غواړي چې له ایران څخه د تیلو اخیستل تر ډیره حد راکم کړي، خو د یو مخیز بندیز یې څه نه دی ویلي. نړیوال د جون د میاشتې 23مې پورې وخت لري چې خپلې معاملې محدودې کړي، ځکه د امریکا د بندیزونو قانون به له همدې نیټې څخه عملي سي. د امریکا حکومت سمو د مخ کې اروپایي اتحادیه او جاپان تر بندیزونو لاندې د راتلو له امکان څخه وېستل ځکه د دواړو له ایران سره د تیلو معاملې کمې کړې دي. لوړ رتبه امریکایي چارواکو ویلي چې اروپایي اتحادیه کافي هڅه کړې ده چې د بندیزونو د امکان له دایرې ځان وباسي، خو د هند، جنوبي کوریا، چین او د نهو نورو هیوادونو نومونه لا هم تر غور لاندې دي. د ولسمشر اوباما لخوا تر دې اعلان وروسته د ترکیې د تیلو ملي شرکت اعلان وکړ چې د ایران د تیلو د اخیستلو په معاملو کې 40% کمښت راوستی. چین تر اوسه لا خپل دریز ډیر نه دی واضح کړی او هند چې له امریکا سره ښه روابط لري لا هم له ایران څخه د تیلو پر اخیستلو د بندیز د فشارونو په وړاندې مقاومت کړی دی. فرانس پرس لیکي کچیر ایران د خپلو تیلو لپاره د خرڅلاو بل مارکیټ پیدا نکړي نو دا بندیزونه به د تهران لپاره تر خوش ګوته نیول وي.
دوستانو دا خبری مجله مو هم دومره و. جاوید نعیمی در سره په بل